دا مشال رادیو دا سحر 9 بجې شوریدونکو نن د زیارت یا پنځم به ورځ د 2015 میلادي کال د جون میاشتې 4 منېټه دا زمونږ د نن ورځې نه ساته خبرونه په دیولنه غړای سلام پښتونخوا کې درته از هارون باچا سلامونه وایم. په خبرونه کې په خبرونو سره بیره پر یو شمېر سیمایزو موضوعاتو رپورټونه د پاکستان یو نړیوالو ورسپانو مطالبه او ترڅنګ څو سندرې درورو خبرونه له بوريوال کاکړاوړو.
لمړی دا مهم خبرونه سر ټکی د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي حکومت یې د ولایتي ټاکنو په اړه هر ډول پلټنو ته تیار دی. ټاکل شوی دا چې سبا د افغانستان بامیان ښار د جنوبی اسیا د 2015 کال د فرهنګي مرکز په توګه اعلان شي او د داعش پر ضد د ائتلافي ځواکونو جګپوړی استازی جنرال جان ایلن وایي دا ډله یو نړیوال ګواښ دی. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي حکومت یې د بلدیتی ټاکنو په اړه هر ډول پلټنو ته تیار دی. پرویز خټک دا څرګندونې د چهارشنبه په ورځ ناوخته په پېښور کې یو خبري غونډې ته وکړې. د ویل د ټاکنو ذمواري د انتخاباتو د کمیشن ده او د امنیت لپاره یې پوز ته ویلي وو خو هغه تیار نه و. پرویز خټک وویل
ټولو سیاسي ګوندونو ته اعتراض دی چې ټاکنو کې ګډوډي شوې ده یا درغلي نو ټول لیکيني او یو فیصله دي لاسلیک کړي. زما په اختیار کې دا نشته چې زه دې ټاکنې ابس وګرځوم بلکې دا اختیار د الیکشن کمیشن سره دی. زه دې لړ کې د عدالتي کمیشن د لارې یا په شریکه د پلټنو د ډلې د لارې پلټنو ته تیار یم.
دا لا غروسه ده چې په خیبر پښتونخوا کې د یو شمېر ګوندونو د احتجاج ترڅنګ د عوام نېشنل ګوند مشر اسفند یار ولی خان هم د چهارشنبه په ورځ غوښتنه وکړه چې صوبایي حکومت دې استعفا وکړي. په پېښور کې د خبري غونډې پر مهال نوموړي ویل چې دا اوسنۍ حکومت په موجودګۍ کې په صوبه کې ټاکنې په صفاتوګه نسی کېدای. ټاکل شوی ده چې سبا د افغانستان بامیان ښار په رسمي ډول د جنوبی اسیا د سیمایزو همکاریو د سازمان د 2015 کال د فرهنګي مرکز په توګه اعلان شي. تمه ده چې په مراسمو کې به یو شمېر لوړپوړي افغان او بهرني چارواکي ګډون وکړي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویاند محمد ابین باوري بیګا مشال رادیو ته وویل دوی په کابل کې د فعالو نړیوالو سازمانونو استازي د سفارتونو استازي او له افغانستان سره په کلتوري برخه کې د مرسته کوونکي یونسکو غړي به هم په دې مراسمو کې ګډون وکړي. تر دې وړاندې افغانستان د غزنی ښار په 2014 کال کې د اسلامي تمدن د مرکز په توګه نومول شوی و. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې له نشي موادو سره د مبارزې په هدف یې په ترسره سو عملیاتو کې یو اویا کسان نیولې دي. د کورنۍ چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ ناوخته په یو خبر پاڼه کې څرګنده کړې ده چې په کابل کې د 28 عملیاتو پر مهال نږدې 900 کیلوګرام هیروین، تریاک او چرس هم نیولې دي. په دې خبر پاڼه کې دا هم ویل شوی چې پولیسو پر دې مهال له قاچاقبر څخه 11 موټر او 9 ملوثلي هم ضبط کړي دي. د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد د ائتلافي ځواکونو جګپوړی استازی جنرال جان ایلن وایي داعش یو نړیوال ګواښ دی. امریکایي جنرال جان ایلن تیره ورځ د امریکا او اسلامي نړۍ ګډې غونډې ته د قطر په مرکز دوحه کې وویل د داعش فکر ته ماتې ورکول شاید تر یو نسل زیات وخت ونیسي. جنرال جان ایلن زیاته کړه چې که څه هم ائتلاف د داعش پر ضد په جګړه کې یو ستراتیژیک زور لري خو بیا هم دا یو اوږد بهیر دی. د ویل کچيري داعش تماتي ور نکل سو نو دا ډله شای د انساني پرمختګ په وړاندې ګډوډي رامنځته کړي. جنرال جان ایلن تر دې وړاندې یو ورځ مخکې په پیرس کې وو او هلته یې د شلو هغو هیوادونو له وزیرانو سره خبرې وکړې چې د اسلامي دولت د ډلې پر ضد ائتلاف کې غړیتوب لري. د جنرال جان ایلن په وینا د امریکا په مشرۍ ائتلاف د داعش په یو شمېر سیمو کې د داعش وسلوالې ماتې کړې دي او دغه ډلې چې مخکې کومې سیمې نیولې وې د هغوی 25% یې له لاسه ورکړې دي. د اوکراین په ختیز کې د جګړو راپورونه خپاره شوي دي. دغه هیواد پوځ وایي چې روس بیلتون روسپلو بیلتون غشتونکو په ټانکونو هواونو او توغندیو د دونیسک په سیمه کې پر حکومتي ځواکونو ډز کړی دی. د اوکراین د پوځ ویاند اندری لیسینکو د چهارشنبه په ورځ ویل بیلتون غشتونکو حکومتي ځواکونه په بمونو او درنو وسلو په نښه کړی دی. تر دې مخکې په رپورټونو کې ویل شوي وو چې د بریدونو پر مهال د دونیسک په لویدیځ کې دوه عام وګړي وژل شوي دي. په دې ترڅ کې د روس پلو بیلتون غشتونکو یو قمندان ایډوارد باسورین تور پورې کړی دی چې لومړی اوکراینی ځواکونو د دوی پر سنگرونو ډزې کړی دی. په چین کې د ژغورنې څانګې کارکوونکو په ینګزی نومي دریاب کې له هغه ځایه شاوخوا 115 میله پلټنه کړې ده چیرې چې یو لویه کښتۍ ډوبه سوې وه. د چین سرکاري مطبوعاتو نن خبر ورکړ چې د ژغورنې دا کارکوونکي هیله لري چې د دې سمندري جهاز 370 کسان به ژوندي پیدا کړي. په دې پیښه کې تر اوسه د وژل شوو 55 کسان یوازې 14 داسې کسان ژوندي راایستل شوي دي چې زیاتره پکې د لوی عمر سیلانیان دي. چارواکي وایي چې په دې سمندري جهاز کې ټول 456 کسان سپاره وو چې په یو نادر طوفان کې ډوب سو. شاوخوا 80 قهرجنې کورنۍ د دې لپاره د دې پیښې ځای ته ورغلي دي چې له چارواکو پوښتنې وکړي. چارواکو هڅه کړې ده چې مطبوعات عوام خلک له دې ځای لرې وساتي. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
اوریدونکو د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه ته غوږی چې پکې اوري. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر د صوبې په بلدیاتي انتخاباتو کې د رپورټ شو بدنظمۍ او پړه د پاکستان پر الیکشن کمیشن اچوي او وایي که مخالف ګوندونه غواړي دغه ټاکنې دوباره وشي نو د حکومت دغسې کولو ته تیار دی. د عوامي نېشنل ګوند مشر بیا د بلدیاتي انتخاباتو په سمه توګه نه کولو لپاره صوبایي حکومت ذمهوار بولي او له اعلی وزیر یې د مستعفي کېدو غوښتنه کوي.
پکار دادی چې دونه غیرت او پختو دا صوبای حکومت په ځان کې پیدا کړي چې چونکه ما دا اندلی کړی دا لہذا ما کورسای پرېښودا.
د پاکستان الیکشن کمیشن د خیبر پختونخوا په کوز در کې د صوبایي اسمبلی پر یو حلقه شوي انتخابات د دې لپاره لغو اعلان کړي چې هغلته ښځې خپلو رایو کارولو ته نه وي پرېښول شوي. په صوبه کې د ښځو د حقونو فعالانې د الیکشن کمیشن د دغه کام ستاینه کوي.
چې کوم لوکل ګورنمنت الیکشن ایشو دی د دې هغه ریکارډ غوښته دی چې چرته خو ووټ نه دی اچولی هغه موږ سره شیر ډېر لوی خبره ده کنه.
او د بلوچستان پختون ملت پاله سیاسي ګوندونه وایي پرې بنګ دي چې په صوبه کې کېدونکې د نامنې پیښې د کاشغر گوادر تجارتي لار پروژه اغیزمنه کړي.
دا به د دوی په تاوان دي ګر ملک بیا ورته دریږي پښتون خو به خامخا ورته دریږي مشکتن بېغمه نه یو شنستل.
په سلام پښتونخوا خبرونه کې د یو شمېر نورو رپورټونو ترڅنګ څو سندرې هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. دا هم اولنی موضوع د خیبر پختونخوا په بلدیاتي انتخاباتو کې د صوبې پر حکومت د تاوتریخوالي پیښو درغلیو د هغو تورونو په جواب کې چې مخالف ګوندونه لګوي. د هغه صوبې اعلی وزیر پرویز خټک تیر ماښام په پیښور کې یو خبري غونډې ته وویل چې دغو ټاکنو په سمه توګه د کولو ټوله ذمهواري د پاکستان الیکشن کمیشن وه. ده زیاته کړه د رایې ورکونې مرکزونو د امنیت ساتنې لپاره د پوځ مرسته غوښتې وه خو په خبره یې چې دغه غوښتنه یې ونه منل شوه. پرویز خټک دغه راز وویل که دا خبره ثابته شوه چې ټاکنې په صحیح توګه نه دي شوي نو حکومت یې تیار دے چې ل نوی سره وکی. په دې اړه تفصیل له پیښور د غلام غوث پر رپورٹ کې ورو.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په خبری کانفرنس کې د عین د زنی مادو حواله ورکړه چې دا ټوله ذمہواری د الیکشن کمیشن وا او صوبایي حکومت الیکشن کمیشن ته دا هم ویلی وو چې په پولینګ سټیشنو دی پوز زی پځې کړی شي.
اسمه ساری ذمہ داری جو دی گئی ہے وہ سب دا این د دې ټولو مادو تر مخه ټوله ذمہواری د الیکشن کمیشن و مونږ یو خط هم استولې وو چې د ټاکنو په ورځ دی پوز راو بللې شي او د هغې خط په رڼا کې د داخله چارو وزارت د دیرشمې مئی لپاره د پوز د رابللو هدایت هم ورکړی وو. دا دومره درنې ټاکنې وې چې په دې کې 4000 کاندیدان وو او 1000 نمایندګان دې کې ټاکل وو، خو د ټاکنو نه دوه ورځې وړاندې دا معلومه شوه چې پوز به په پولینګ سټېشنو موجود نه وي. که مونږ ته په وخت ویلې شوي وی چې پوز نه راځي نو ما به دا ټاکنې نه وې کړي او پولیس به مې د دې د ذمهواری اخیستلو نه منع کړي وي. وزیر اعلی پرویز خټک زیاته کړه چې د ټولو سیاسي ګوندونو سره به د دې ټاکنو په لړ کې مشاورت کوي او د مخالف ګوندونو سره په سلا مشوره هغوی په دې لړ کې هر څه کولو ته تیار دي. ټولو سیاسي ګوندونو ته اعتراض دی چې ټاکنو کې ګډوډي شوې ده یا درغلي، نو ټول دکینی او یو فیصله دی لاسلیک کړي. زما په اختیار کې دا نشته چې زه دې ټاکنې ابس وګرځوم، بلکې دا اختیار د الیکشن کمیشن سره دی. زه دې لړ کې د عدالتي کمیشن د لارې یا په شریکه د پلټنو د ډلې د لارې پلټنو ته تیار یم چې مخالف ګوندونه څه غواړي مونږ د هغوی سره یو او په شریکه به الیکشن کمیشن ته سپارښتنې ولیږو چې پلټنې وشي او ثابته شي چې دا ټاکنې په سمه توګه نوې ترسره شوي، نو مونږ بیا د سره ټاکنو ته تیار یو. د وزیر اعلی پرویز خټک سره په دې خبري کانفرنس کې د جماعت اسلامي سره تعلق لرونکي صوبایي وزیر مظفر سید او د عوامي جمهوري اتحاد سره تعلق لرونکي صوبایي وزیر شهرام خان ترکی هم د صوبایي حکومت دفاع وکړه چې صوبایي حکومت د مئی دیرشمې په بلدیاتي ټاکنو کې نه ټګي کړې ده او نه صوبایي حکومت د شوي ګډوډي ذمہوار دی. خو یاد دې وي چې د حکومت نه بهر د جماعت اسلامي مشران په مظاهرو او خبری غونډو کې په پا پاکستان تاریخ انصاف په ټاکنو کې د درغلۍ او ګډوډۍ تورونه لګولې دي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
هم پرون بیا د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان په مشرۍ په پېښور کې د یاد ګوند غړو یوې غونډې د تحریک انصاف له صوبایي حکومت د مستعفی کېدو غوښتنه وکړه. د عوامي نېشنل ګوند مشر د صوبې پر حکمران ګوند په بلدیاتي انتخاباتو کې د درغلیو تور پورې کولو په ترڅ کې هم دا راز غوښتنه وکړه چې د صوبایي اسمبلۍ او بلدیاتي ادارو څوکیو لپاره دي دوباره انتخابات وکړل شي. له پېښوره بیا هم د غلام غوس رپورټ اورو.
په پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند د مشرانو د غونډې وروسته د یاد ګوند مشر اسپندیار ولی خان له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې صوبایي حکومت دی د مئی دیرشمې په بلدیاتي ټاکنو کې د ګډوډۍ او ټګۍ په بنیاد استعفا ورکړي او د نگران حکومت د سوري لاندې دی په پښتونخوا کې بیا د سره د صوبایي څوکو او د بلدیاتي څوکو لپاره انتخابات وکړي شي.
چې رکور څوکیدار وایي چې غلا شوې ده او وایي ما کړې ده، کوم هغه څوکیدار د لاندې به زه بیا الیکشن لزم. انتخابات شوي دي، عمران خان وایي چې په دې کې داندلی شوې ده، د دې ذمہواری به پچا راځي. د دې ذمہواری راځي په صوبایي حکومت باندې چې دا ډېر څلوېښ کسان وفات شوي دي. د دې ذمہواری راځي په دې صوبایي حکومت باندې. په کار دا دي چې دونه غیرت او پښتو دا صوبایي حکومت په ځان کې پیدا کړي چې چونکې ما دا اندلی کړې ده، لہذا ما کورسې پرېښوده.
مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې اسپندیار ولی خان زیاته کړه چې کچېری صوبایي حکومت په دې بلدیاتي ټاکنو کې ټګي نه وې کړې، نو دا غوي ګوند به نور هم زیاته بریا ترلاسه کړې وي.
زه خپل هر یو ورکر لا مبارکي ورکوم. زه د قوم مشکور یم چې په ان پی ای دونه اعتماد وکړ. سره د دې چې په خپل کپتان منی چې ما ټګي کړې ده، سره راغې ټګیم دا دونو کړو سوچو که به ټګی وي چې موږ به سلو به کولې.
او د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر او د پښتونخوا پخوانی اعلی وزیر امیر حیدر خان هوتی مشال ریډیو ته وویل
د دې حکومت ډېر لوی ناکامي ثابت شوه په دې بلدیاتي انتخاباتو کې چې گواهی اتش عوامي نېشنل پارټي نه کوي، گواهی اتش د حزب اختلاف جماعتونو نه کوي، گواہی د پی ٹی آئی خپل کارکنان کوي، گواہی د پی ٹی آئی خپل مشر خپل لیڈر عمران خان کوي. د دې نه پس جواز نه پاتې کیږي د دې حکومت د پاره چې د برسر اقتدار پاتې شي.
او د عوامي نېشنل ګوند جنرال سیکرټر میا افتخار حسین مشال ریډیو ته وویل چې عمران خان خپل د میا نواز شریف نه د استعفا ورکولو غوښتنه کوله، نو اوس دې په دغه اخلاقي بنیاد د هغه د ګوند صوبایي حکومت هم استعفا ورکړي.
که چېرته د عمران صاحب د دلیل او د ډیمانډ چې چای دندلی کړی د مستعفی شي، لکه نواز شریف صاحب نه وره استعفا غواړي، نو د عمران صاحب حکومت دی ولی مستعفی نشي؟ او د دې استعفا نه بغیر دا ممکن نه ده چې بیا د فری اینڈ فیر الیکشن شي.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپنیار ولی خان دا هم وویل چې هغوی به د مئی د دیرشمې د بلدیاتي ټاکنو په اړه د پښتونخوا د نورو سیاسي ګوندونو سره هم سلا مشوره کوي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان الیکشن کمیشن د جون په لومړۍ نیټه د خیبر پختونخوا په کوز دیر کې د صوبایي سملای د چوکای لپاره شوي زمینی انتخابات له دې عمله منسوخ کړل چې په هغو کې ښځې رایه چولو ته نوې پرېښول شوې. د ښځو د حقونو فعالانې د الیکشن کمیشن دغه پرېکړه ستایي او وایي چې حکومت باید داسې ګامونه پورته کړي چې په راتلونکي کې ښځې له خپل دغه بشري او جمهوري حق څخه محرومه پاتې نه شي. د فرخندې اسد رپورټ پرې ورو.
الیکشن کمیشن د تیرې نهې په ورځ د خیبر پختونخوا په پی کې 95 حلقه شوي زمینی انتخابات خود د ووټ نه اچولو له وجې ابس وګرځول او دا چې دغه انتخابات به اوس بیا له سره کیږي. دغه سیټ د جماعت اسلامي ګوند د سراج الحق د سنیټر جوړېدو وروسته خالی شوی وو. د خوځو د حقونو لپاره کارکوونکي ادارې وایي له کلونو راهیسې ښځې په دیر کې په انتخاباتو کې د سیاسي ګوندونو ترمنځ د لوسنامو له لارې د ووټ اچولو نه منع کړل کیږي. د دیر سیمې سره تعلق لرونکي او د ښځو د حقونو لپاره د کارکوونکو غیر سرکاري ادارې انجمن برای بهبود خواتین مشره شاد بیگم وایي دا د دوی لپاره یو تاریخي ورځ ده چې په لومړي ځل د ښځو د ووټ ته نه اچولو له وجې داسې فیصله مخې ته راغله. د دغه فیصلې د اثراتو په اړه شاد بیگم وایي
دغه ریزم چې په ښځو نه په سیاست کې داخلي د ووټر په حیثیت او د امیدوار په حیثیت باندې دا یو کلونو تاریخ دی چې هغه کې اوس هم خاص بدلون نه دی راغلی. ځکه چې اوس هم د بلدیاتي انتخاباتو په دې کې هم خزو په کم تعداد باندې ووټ ورکو خو بیا هم خزې سنه تعداد کې راووتي او هغوی دا پیغام چې کوم دی د پولیټیکل پارټیانو هغه غلط ثابت کو چې په دغه علاقه کې کوم دی خزې ووټ نه ورکول غواړي. مونږ د دې پټیشن حوالی سره الته خزې هم بار بار خبرولي په هغه فوج په خزې یو جرأت راغلی او چې او دې له مونږ خپل ووټ خامخا کلکو.
شاد بیگم دا هم وایي په تیرو بلدیاتي انتخاباتو کې د خیبر پښتونخوا په ځینو برخو کې خزې د ووټ اچول نه منع کړل شوی دي چې باید الیکشن کمیشن او حکومت دغه اړخ اهم پام وکړي. په کوز دیر کې په تیرو زمینی انتخاباتو کې ښځې د ووټ د اچولو نه په منی کولو غیر سرکاري ادارې او رت فاونډیشن هم سختي نیوکه وکړي او دغه خلاف یې د الیکشن کمیشن نه د فیصله کولو غوښتنه کړې وه. په خیبر پښتونخوا کې د اورت فاونډیشن یو کارکوونکی سایما منیر وایي د دغه فیصله راتلو سره د ښځو ووټ ته اهمیت ورکړل شو چې دا د دوی یو کامیابی ده.
او د الیکشن کمیشن دا فیصله چې دا ډیر کې بیا انتخابات کیږي دا ډیر لوی خبره ده. الیکشن کمیشن چې خبر پښتونخوا کې چې کومې لوکل ګورنمنت الیکشن یې شوې دي د دې هغه ریکارډ غوښته دی چې هغه ټول ځایونه چې چېرته ښځو ووټ نه دی اچولی هغه موږ سره شي. دا ډیر لوی خبره ده کنه.
بلخوا شاد بیگم دا هم وایي د تیر په نسبت دا ځل په بلدیاتي انتخاباتو کې ښځو په زیاته شمېره کې برخه واخیسته چې دغه د دوی لپاره یو اهم پرمختګ دی.
د فرخندې اسد رپورټ موریدو. د خیبر پښتونخوا د خزانې وزیر مظفر سعید چې د نو جوړیدونکو بلدیاتي ادارو د اختیاراتو ټاکلو لپاره د حکومتي کمیټې مشري هم کوي وایي دوی هڅه کوي چې د مقامی حکومتونو یو پیاوړی نظام مخته راوړي. نوموړي زیاته کړې د صوبې په مالی بجټ کې به هم د ځایي یا مقامی ادارو د کارونو لپاره د پام وړ پیسې بیل کی. له پیښوره د شبیر احمد جان رپورټ ورو.
دا خیبر پختونخوا د خزانه صوبایي وزیر مظفر سعید مشال لیډو ته ویل چې دوی وزیر اعلی ته تجویزونه وړاندې کړی دي چې پکې د بلدیاتو محکمو لپاره په بجټ کې د فنډونو پنګو او اختیاراتو منتقلول شامل دي او تمه سرګنده کړه چې وزیر اعلی به د کمیټې سفارشات او تجویزونه ومني.
بلدیاتو ته 60% اضافه ورکو. د گراس روټ لیول نمائنده ته چې هغه د کوسي او الته د ټرانسفارمر او الته د لوکل لیول معمولی مسایل سره سره هغه غټ مسایلو کې هم انوالي نو زمنګ ټینشن زمنګ باندې به هم کمی سرحل کو نمائندگی وکيږي. ټي ام ا ته خپل شیر ملويږي. ډیسټریکټ کونسل ته خپل شیر ملويږي. ویلج کونسل ته خپل شیر ملويږي.
دغه بلدیاتي محکمو ته د اختیاراتو په خپل باندې دغه کمیشن هم تجویز کړی دی چې د اتلسم آئینی بدلون لاندې زیات نه زیات اختیارات هم دوی ته ورکړی شي چې پکې د ځینې سرکاري محکمو کې د شپاړسم ګریډ پورې بدلې او برتۍ هم شامل دي.
سیلریز کی بہم ملاویگی پدی کی باز ڈیوالڈ محکمی دی تو دا اگر ڈیوالڈ محکمو اختیار بہم دا دی سرائی او منگ غالو دا چیرا دیو ال تا پخفل لیول باندی دا ڈیوالڈ محکمو کی جس سمرا دا 18 امنڈمنٹ مطابق دی تا کم اختیارات پکار دی نو انشاءاللہ 100% بدی تا اختیار منگا خور کب
دا نوی بلدیاتی نظام لاندی دا چرسدی زلی دا ام سی فورا منتخب شوی دا عوامی نیشنل گوند زلی نمائندہ او هم دا چرسدی زلی نا دا ناظم اعلی سوکیل پر نامزد شوی امیدوار قاسم علی خان نو پختل نو هغوی مشال لیڑو ته ویل چې څومره هم اختیارات پخکته کچه باندې منتقل شي او څومره هم دوی ته زیات پنګ ورکړي شي نو هم ربا پلان د کچه د اولستونزو کشاله په اسانه او زر هواریږي.
دا پندونه دې خلکو ته اواله شي نو یقینا دا یو ډېر لوی پرمختګ وي او رما په خیال چې کال دوه کې به ډېر چینج راشي.
د پامل دا چې د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې دوی غواړي چې عام اولس با اختیار شي او ټول اختیارات پخکته کچه باندې منتقل کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریڈیو دا پنج شنبه یا دا زیارت ورځ 19 پروگرامونه
دا تاریخ پانا
په پا پاوکم یو لسو بجو
تان دے ہلے
په پا پاوکم دو بجو
دا مشال پنوم
په اته منټه د پاسه دو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په دوه نیمو بجو
روښانه مستقبل
په پا پاوکم سلورو بجو
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه سلورو بجو
د بلوچستان په بلوچ میشته سیمه مستون کې د یو شمېر پښتنو مسافرو د وجلو له پیښې وروسته د هغه صوبې زیاتره خلک اندېښمن دي چې ګواکې د نام نه د غره کم پیښې به د کاشغر ګوادر تجارتي لارې پروژه له خطر سره مخامخ کی. دا چې په دې اړه د عامو خلکو د چارو د شننکو اندېښنې څومره پر ځای دي، پر دې موضوع زموږ خبریال نیاز موساخیل د بلوچستان له سیاستوالو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې پرې جوړ کړی دی.
په بلوچستان کې د عوامي نېشنل پارټۍ یو مصر او د دغه ګوند د مرکزی کمیټې غړی رشید ناصر په خبره د مستونګ له پیښې وروسته د ګوادر کاشغر د پښتنو د سیمو د لیارې پر راتلونکي نن سبا خلک ډېرې خبرې کوي.
دا د ګوادر کاشغر روټ چې دوباره سمې خواته راواوښتي او دا واقع وسوله دا سازش دی، مخته به هم کېږي دا شیان. خو زه یو خبره دا کوم، په دې کې یو ډېر لوی سازش دام کار فرماو چې پښتون بلوڅ سره اخته کی او که پښتون بلوڅ معامله دلته جوړه سوې وله نو شاید چې د ګوادر کاشغر روډ باندې ډېر منفي اثرات لیدلی وو.
رشید ناصر زیاته کړه،
موږ دا خبره کوو چې په ار نامه یې دهشتګردي دهشتګردي ده. زه یې پښتون لازه د عوامي نېشنل پارټي د ملګري په حیثیت باندې هغه قوتو ته دا پیغام ورکوم چې هغه چې کوم عمل کړی دی د هغه د ناکامیو کېدو پس انشاءالله تعالی زموږ به خپل پولیټیکل او سیاسي کوشش دایي چې ګوادر او کاشغر ورته کوم په دې غریب او در په در پښتنو په هغو کې در تېرېدو دپاره به موږ انشاءالله مختم هرې سیاسي هلې ځلې کوو.
د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ صوبایي صدر عثمان کاکړ وایي چې د ګوادر کاشغر د پښتنو لیارې ته تاوان به په خپل ټول ملک ته تاوان وي.
دا به د دوی په تاوان وي، ګر ملک بیا ورته درېږي، پښتون خو به خامخا ورته درېږي. موږ کتن بېغمه نه یو کښېنستن، موږ به تر هغه ساعته پورې د دې څارنه به کوو، دا موږ دې په اثاره نه کښېنو.
خو د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ ویاند رضا محمد رضا بیا په دغه اړه خوشبینه دی.
تر څو پورې دا خبره پر مخ بڅ کیږي ګوره که دا اراده ته د زموږ د ملک د واکدارانو وکتل سي خو د دې روډ د حفاظت لپاره په ډېر لوی پیمانه باندې انتظامات سوي دي، بالکل یو ډیویژن برابر پوځ سي پر دې مقرر دي. نو که دا زموږ واکدار ادارې دا وغواړي چې دلته به بدامني نه کیږي، بیا خو هیڅوک بدامني نشي کولی، هیڅ تاوان نشي رسولی، نو په دې وجه د بدامني امکان ماته نه ښکاري.
د جمعیت علما اسلام فی بلوچستان جنرل سیکرټر ملک سکندر ایډوکیټ بیا په دغه اړه وایي،
دا خلک باید چې نه وغولول شي په خوله یو په زړه بل، دا نه که چیرې دا مقتدر قوتونه نن په صداقت خبره وکړي دا قوم ټوټال ورسره دی او چې له چا سره قوم وي هغه ته یو پریشانی نه وي، او که دوی داسې راځي چې په خوله یو څه وي په زړه کې بل څه وي، سار چې خلک خبرې دوی بیا بله معاهده کړي، نو بیا خو پاکستان هسې له هرې ترقي له هرې لار بندې نو به دام بندې شي.
بلخوا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم په کوټه کې ټولګوندیزه غونډه کې دا منلې وه چې ځینې قوتونه د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري ته زیان رسول غواړي. نواز شریف زیاته کړې وه چې حکومت به په دغه اړه سخت امنیتي ګامونه پورته کړي.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2130، 15,360، 15,960 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفا توګه اوریدلی سئ.
دا مشال رادیو دا 13 ورځ د خیبر پختونخوا په بنو کې د شمالي وزیرستان د کډوالو په وکیم کې په درو خیمو کې د اور لګیدو لامل دی وی کورونه دوا خزي جوبل او دا غوی ټول معلوماته اوس وزیدل د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامی یو مامور مشال رادیو ته ویل د غمجنې کورونه ته ورغلې او د مرستو ډاډ یې ورته ورکړی دی. لسمی پرې د مشال رادیو د خبریال عمر دراز وزیر رپورټ اورو.
دا بنو دامی پول خیمه بسته یو سیدون که ایدمامات چه دا کور دوی مرمنه پا خیمو که اور لگه دو لکابل جوبل شوه وای چه دا خیمو که دا کور طول سامان هم وسوزه دو
سامان نه دې په دې دا وسه درې کې چې دا حکومت یې ورغړې سراب به غاجو را کړی و دا سفر وکنه دا و خلا دا کلی خلکو لا روغه دې به طریقانه و فوج دوب غړا ولې کنه دې زنا نه زخمی دې ا شاون سپټال کې وی کنه مې و ډېر ځاینا تا ټلیفون وکړه خو دې مې خبره څه کنه ور وی کنه دې دې څه مثال څه مشکل دی څه تکلیف دی کنه.
د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامی تحصیلدار حبیب الرحمن مشال ریډیو ته وویل چې کسه هم د بکاخیل کډوالو کیمپ نه علاوه نورې خیمه بستی چې خلکو په خپلا جوړې کړې او دوی ذمہ داری نه بهر دي خو دغه خیمه بستی تیر ماښام دوره وکړه او پولیټیکل انتظامی لاړه خی هر ممکن تعاون یقین ور کړي
کسونه سره ملاور ملاو سو د درې فیملیز په یو کې شې څه دې درې تلویر مخینه وټینټینا دا تقریبا ټول مکمل سوي وي د خپل سازو سامان کمپلیټ سوي ټول به تمو خپل د غوړه ډډنه ور کلایم دې پولیټیکل انتظامی میز بلاب سرون چې دې د طرف نامو دې دوول شي امیت نه جسم راځي کې یې سلامي دې ته زبر کی دې په څه سمران دلته ولې دې چې په کوم ځای باندې دا څه مسله وي میز کوشش دا کې مې ټول ځان خبر کې او مخ بلاب سرون خو خبر کې دا مسله دې دې
یاد دې وی چې شمالي وزیرستان کډوالو لپاره دولت پلو یا کچا باکا خیل کیمپ جوړ کړي چې پکې شل زرو پورې کډوال پراته دي خو دینه به هر یو شمیر خیمه بستۍ کډوالو په خپله او د مرستندو یا ادارو په مرستو جوړې کړې دي او د کډوالو زرګونه کورنۍ د غلطه په خیمو کې میشتې دي چې وخت په وخت د مرستو غوښتنه کوي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شن
اوریدن کو دا مشال ریڈیو سلام پختونخوا خبرونه دا چې موږ په کتاب ستا سندری هم درورو دا شاولی استاد او شراره پا غگ با دا غبرگا سندر وورو
بولے قدر لتا تاوے گی ماتا چھے گھر سے بولے قدر لتا تاوے گی ماتا چھے گھر سے
Thank you.
د شاولی او شرارې په خبرګو وزن مو د غسندرا اوریدا نه هنیم بجې کیدونکې دی ل بوروال کاکړه بلن خبرونه وره
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پروس خټک وایي حکومت یې د بلدیتی ټاکنو په اړه هر ډول پلټونو ته تیار دی. پروس خټک دا څرګندونه د چهارشنبه په ورځ ناوخته په پېښور کې یو خبري غونډې ته وکړې. د ویل د ټاکنو ذمواري د انتخاباتو د کمیشن ده او د امنیت لپاره یې پوسټ ویلو خو هغه نه و تیار. دا لغه وروسته ده چې په خیبر پښتونخوا کې د یو شمېر ګوندونو د احتجاج ترڅنګ د عمومي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان هم د چهارشنبه په ورځ غوښتنه وکړه چې صوبایي حکومت دې استعفا وکړي. ټاکل شوې ده چې سبا د افغانستان بامیان ښار په رسمي ډول د جنوبي اسیا د سیمه ییزې همکاریو د سازمان د 2015 کال د فرهنګي مرکز په توګه اعلان سي. تمه ده چې په دې مراسمو کې به یو شمېر لوړپوړي افغان او بهرني چارواکي ګډون وکړي. تر دې وړاندې افغانستان د غزنی ښار په 2014 کال کې د اسلامي تمدن د فرهنګي مرکز په توګه نومول شوی و. د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد د ائتلافي ځواکونو جګپړې استازی جنرال جان ایلن وایي داعش یو نړیوال ګواښ دی. امریکایي جنرال جان ایلن تیر ورځ د امریکا او اسلامي نړۍ ګډې غونډې ته د قطر په مرکز دوحه کې وویل داعش فکر ته ماتې ورکول شایي تر یو نسل زیات وخت ونیسي. د زیات کړه چې که څه هم ائتلاف د داعش پر ضد په جګړه کې یو ستراتیژیک زور لري خو بیا هم دا یو اوږد بهیر دی. د ویل کچیرې داعش ته ماتې ور نه کړل سوه نو دا ډله شایي د انساني پرمختګ په وړاندې ګډوډي رامنځته کړي. او د ایران د تیلو وزیر بایجان زنګانی وایي که نړیوال بندیزونه پورته سو نو هیواد به هر ورځ یو میلیون بیرله اضافي تیل پیدا کړي. بایجان زنګانی دا څرګندونې د چهارشنبه په ورځ په ویانا کې یو غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. ایران دا وخت هر ورځ 1.3 میلیونه بیرل تیل پیدا کوي چې کله لس کاله وړاندې پر دې هیواد بندیزونه نه و لګېدلي نو هغه وخت یې هر ورځ 2.2 میلیونه بیرل تیل پیدا کول.
د خبرونو لنډیز مو له بوریوال کاکړه واورید. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله نه اورو.
وحدت رسپانې خپل اداریا په کوټه کې شوی ټولګندیز غونډې لیکلې ده. رسپانې لیکي چې د مستونګ پیښې څخه وروسته کوټه کې رابلل شوی ټولګندیز کانفرنس پر مهال په دې خبره د اطمینان څرګندونه شوې ده چې سیاسي او عسکري قیادت هیواد څخه د ترهګرۍ خاتمې لپاره متفق دي. رسپانې لیکي چې د بلوچستان په مستونګ سیمه کې د ترهګرو لخوا د 22 بیګونه پښتنو وینو بیولو څخه وړاندې کراچۍ کې هم د اسماعیلیانو په بس حمله کې د 40 څخه زیات کسان وژل شوي وو او په ظاهره د دغه شان حملو مقصد هیواد کې د مذهب مسلک فرقه رنگ نسل او جبی وغیرہ په اساس د خلکو په خپل میاس کې د جنگولو او تشدد اور ته نور لمن وهل دي. ورسپانل کی چې ملک دښمنه قوتونو ته ماتې ورکولو لپاره قام ته خپل میاس کې د اتحاد اتفاق او یووالي ضرورت دی او حکومت له هم په کار دي چې د اولست ځان او مال او عزت تحفظ لپاره خپل ذمہواری په سمه توګه ادا کړي او مجرمانو ته د عدالتونو څخه د سخت سزاګانې ورکولو لپاره ګامونه پورته کړي. مشرق ورسپان خپل ادارې په خیبر پښتونخوا کې دوباره د بلدیاتی انتخاباتو په کولو لیکلې ده. ورسپان لیکي چې تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي دي چې الیکشن کمیشن د فیصله وکړي که ټاکنې په صحیح توګه نه وي شوي نو په ټوله صوبه کې د فوج په نگرانۍ کې دوباره انتخاباتو لپاره تیار یو. ورسپان لیکي چې ټول ګوندونه دا وایي چې په انتخاباتو کې درغلي شوې ده. حتی عمران خان په خپل هم بلدیاتی انتخاباتو کې د خپل ګوند کارکردګۍ نه خوشاله نه دي. خو د دې هر څه باوجود په دې تجویز د عمل درآمد حمایت نشي کېدی دی ځکه چې یو خو په دوباره انتخاباتو کولو خرچه ډېره راځي او بل دا چې د فوج په نگرانۍ کې هم په مکمله توګه پاکې او رڼې ټاکنې کول ممکن نه دي. او د دې واضح مثال په 2014 کې شوې ټول ټاکنې دي ځکه چې دغه انتخابات خو هم د عدلیې په نگرانۍ کې شوي وو. ورسپانه لیکي چې یو خو د الیکشن کمیشن او صوبایي حکومت په پاتې پولینګ سټېشنو په ښه توګه انتخابات وکړي او بل دا چې په کومو حلقو کې د درغلو زیات تورونه لګي او امیدوارانو سره ثبوتونه وي نو په هغه پولینګ سټېشنو د دوباره انتخابات وکړي. دې سره سره په انتخاباتو کې د خامیانو او مشکلاتو جایزه جائزہ اخستو لپاره دی یو تحقیقاتی کمیټی جوړ کړی شي. ایکسپریس ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکل دا ورسپانه لیکي چې د عمران خان لخوا پیشکش په خپل ځای خود انتخاباتو په زوړ نظام کې د درغلې امکانات ډیر زیات دي، نو ضرورت د دې خبرې ده چې دا سیستم دی بدل کړی شي او په راتلونکي کې د انتخابات د بایومیټریک سیستم تر لاندې وکړی شي، نو هیڅ یو ګوند به بیا د درغلې تورونه نه لګوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ګارډین ورسپانې د یوې امریکایي ادارې لخوا د شوې څېړنې په حواله یو لیکنه خپره کړې چې وایي په افغانستان او پاکستان کې د جنگونو له امله شاوخوا 1.5 لک کسان وژل شوي دي. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په افغانستان کې د مرستندوی ادارو د کارکوونکو د وژنو موضوع راغستې ده. د دواړو لیکنو مهم ټکي له ملیحې امیرزاده اورو.
ګارډین ورسپانه د یوې امریکایي څېړنې په حواله وایي چې د کال 2001 راهیسې د پاکستان او افغانستان په جګړو کې خواوشا 1.5 لک سرتېري او عام ولس وژل شوي دي. په یو امریکایي پوهنتون براون یونیورسټي کې د نړیوالو مطالعاتو په مرکز واټسن انسټیټیوټ کې د کاسټس آف وار نومې پروژې لخوا د ترسره شوې څېړنې له مخې د 1 ستمبر تر بریدونو پس په افغانستان کې د امریکا تر مشرۍ لاندې کاروایانو کې نور څه 1,02,000 کسان ژوبل شوي هم دي. څېړنه وایي چې په افغانستان کې جګړه د ختمېدلو پر ځای تیزه شوې ده چې په دې وروستیو کلونو کې زیاته مرګ ژوبله رامنځته شوې ده. بلخوا د څېړنې له مخې په دې وروستیو کلونو کې په پاکستان کې د جګړې زور کم شوی دی، خو بیا د هیواد په شمال غربي سیمه کې سخته شخړه اوس هم دوام لري. د دغه څېړنې د پام مرکز د جنگونو له امله د وګړو مرګ ژوبله ده چې د ګولو، بمونو او ډزو له امله وژل کیږي. په بوسټن یونیورسټي کې د سیاسي علومو استاذه نیټا کرافورډ چې د یادې پروژې یو مشره هم ده وایي چې په دواړو هیوادو کې په داسې حالاتو کې امن نه دی تر سترګو شوی چې په افغانستان کې له لسیزو راهیسې جګړې دغه هیواد ځپلی دی او پاکستان د پوځي شخړې ښکار دی. بلخوا د بخښنې نړیواله اداره امنیسټي انټرنیشنل د افغانستان په شمالي برخه کې د 9 کسانو د وژنې په حکله وایي چې دا پیښه انتظامیې ته یوه یادګیرنه ورکوي چې د مرستندویا کارکوونکو د حفاظت زیاتولو لپاره د کوټلي ګامونه پورته کړي. یاده پیښه چې زیاتره پکې مرستندویا کارکوونکي وژل شوي دي د بلخ ولایت په زارې ولسوالۍ کې د یوې غیر سرکاري ادارې په یو میلمستون کې مخې ته راغله. د دې پیښې ذمہواري تر اوسه چا نه ده قبول کړې. په افغانستان کې په امنیسټي انټرنیشنل کې یوې څېړونکي هوریه مصدق ویلي چې په دغه هیواد کې مرستندویا کارکوونکي له ګواښ سره مخامخ دي او که چیرې انتظامیه د دغو بریدونو د ذمہوارو خلاف عدالتي کاروایي ونه کړي نو دغو کارکوونکو لپاره به امنیتی حالات نور هم خراب شي. د هغې په خبره د یادې پیښې باید په ترجیحي بنیادونو پلټنې وشي او ذمہوار کسان دې محاکمه کړل شي. د هغې په خبره که داسې ونه شي نو دا پیغام به خلکو ته ورسیږي چې مرستندویا کارکوونکي په اسانۍ سره په نښه کېدای شي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په سوری یا شام کې د حکومت مخالفو ځواکونو پرمختګونو د دغه هیواد واکمن رژیم تر پوځي فشارونو لاندې راوسته دی. ورسته لاغه چې د بشر الاسد حکومت د سوری په شمال، جنوب او ختیځ کې سیمې له لاسه ورکړې، خپل ځواکونه د لویدیځ لور ته متمرکز کړي دي. په دې اړه تفصیل د فریبی ظاهر پر رپورټ کې چې د سوری د جګړې په غږونو پیلېږي.
له څلورو کلونو راهیسې د سوریې حکومت د مختلفو توندلارو اسلام پالو او نورو مخالفو ډلو سره په جګړه کې ښکېل دی. په دې څلورو کلونو کې د حکومت مخالفینو په پرله پسې پرمختګونو سره د بشار الاسد ځواکونه تر بل هر وخت ډېر تر فشار لاندې راوستي دي. د ولسمشر بشار الاسد رژیم په دې وروستیو کې په شمال، جنوب او ختیځ کې د اسلامي دولت ډلې او النصره جبهې په ګډون د نور وسلوالو کړیو سره د جګړو پر مهال ډېرې سیمې له لاسه ورکړې. د بشار الاسد پلویان اوس د دغه هیواد لویدیځو سیمو ته توجه ډېره کړې چې د دغه رژیم د دوام لپاره حیاتي اهمیت لري. وروسته لاغه چې د بشار الاسد ځواکونو د تدمر ستراتیژیک او لرغونی ښار او هم تقریبا ټول ادلیب ولایت له لاسه ورکړ، خپل ځواکونه پلازمینې دمشق، هومس، حما او د مدیترانې ساحل ته چې په لویدیځ کې موقعیت لري متمرکز کړي دي. رویترز خبری آژانس په دمشق کې د یوې سرچینې له قبل لیکي چې دوی د فشارونو ډیروالی مني، خو حکومت ډاډه دی چې کولی سي د خپلو متحدینو په مرسته د مهمو سیمو دفاع وکړي. که څه هم د بشار الاسد رژیم لا تر اوسه ځینې لیرې پرتې سیمې په خپل واک کې لري، خو ویل کېږي د دغو سیمو شمیر د کمېدو په حال کې دی. د دایر الزور، حسکا او حلب نږدې سیمو ته د ځواکونو تمرکز دا څرګندوي چې ولسمشر اسد غواړي اوسنی ویش رد او په ټوله هیواد کې خپل حضور خوندي کړي. د رویټرز خبري ایجنسی په راپور کې دا هم ویل سوی چې د اسد رژیم ته نږدې کسان وایي چې دی په خپله دفاعي وړتیا ډاډه دی او تمه لري چې له ایران څخه بله ډېره مرسته ور ورسیږي. تهران چې د سوریې د حکومت یو له عمده پلویانو څخه دی د سیشن بې پرز ویلي چې تر خپله وسه به د اسد دفاع وکړي. د لبنان حزب الله ډلې چې د ایران ملاتړ ورسره دی تر بل هر وخت ډېر په سوریې کې خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. بشار الاسد په دې باور دی چې لویدیځ به هم بالاخره د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړه کې د یو شریک په توګه په یو ډول له دوی سره یو ځای سي. د رویټرز خبري ایجنسی زیاتوي که څه هم د لویدیځ او سوریې ترمنځ د دغه ډول نږدېوالي نښې نه ښکاري، خو لیکي چې ولسمشر بشار الاسد باور لري چې لویدیځ هېوادونه د توندلارو ډلو د پوره واکمنۍ د خطر په وړاندې خامخا له ده سره یو توافق ته رسیږي.
زمون همکارا فریبا ظاهر واده ولسی جرګې اداري پلاوی اندېښنه ښیي. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی اندېښنه ښیي چې ځینې ځوانان په کابل کې د ایران د سفارت لخوا جلب او جذب او د سوریې جګړې ته لیږل کیږي. بلخوا د ملي مشارکت ګوند وایي اوسمهال د ایران دولت په کابل کې د دغو ځوانانو د ګمارلو لپاره اقدامات کړي او افغان حکومت یې باید مخه ونیسي. خو د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزیر بیا په دې اړه بې خبري ښیي او وایي چې که داسې وي نو دا د کډوالۍ له اصولو سره برابر خبره نه ده. نور جزئیات د حمیدې هارون عثمان پر رپورټ کې.
د ولسی جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزی د چهارشنبې په ورځ له آزادۍ رادیو سره مرکه کې په کابل کې د ایران سفارت لخوا د سوریې جګړې ته د افغان ځوانانو لیږل د اندېښنې وړ مسله وګڼله. نذیر احمدزی د ایران لخوا دغو ځوانانو ته د مادي امتیاز په پام کې نیول او د سوریې جګړې ته د هغوی لیږل د نړیوالو معیارونو مخالف کار او په هیواد کې ښکاره لاسوهنه وبلله.
سوریه په مورد باندې څه خبره ته ایدو مته ایران ته مداخله کوي. دلته ټریننګ سنټر شروع ده، ځوانان دلته دعوت کوي، ځنه د ایران د سفارت په ویزې اخیستلو سره دوی د ایران ته هلته ټریننګ اخلي او د سوریه او نورو ملکونو کې په جنګونو کې.
دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر نړیوالو رسنیو داسې راپورونه خپاره کړي چې ګواکې د بشار الاسد رژیم افغانان د اسلامي دولت یا داعش ډلې پر ضد د جګړې لپاره استخداموي. ټایمز ورځپاڼې په خپل یو نیو مطلب کې لیکلي چې ایران په افغانستان او پاکستان کې د زرګونو ډالرو په لګولو سره خلک د سوریې د جګړې لپاره استخداموي چې په نتیجه کې بشار الاسد واکمن پاتې شي. بلخوا د ملي مشارکت د ګوند مشر نجیب الله کابلی وایي چې اوسمهال په کابل کې هم د سوریې د جګړې لپاره د افغان ځوانانو د جذبولو لړۍ پیل شوې ده.
د ایران سفارت او د جنو مرکزونو له لارې په کابل کې جلب او جذب شته او خلک د سوریې، عراق او یمن جګړو ته استوي، د کورنۍ لګښت یې ورکوي. که یو ایرانی چیرته وژل کیږي یا نیول کیږي، د سیاسي موضوعګانو له اړخه ورته زیاته ضربه وهي. که افغانان لیږي د سوریې، عراق او یمن جګړو ته، دا تور بیان نه مني. اکمالات یې هم همدا اوس دوام لري. افغانان د عراق، سوریې او یمن جګړو ته لیږي او پیسې ورکوي.
په خاطر دې هم داسې راپورونه خپاره شوي و چې ګواکې د ایران سپای پاسداران افغان کډوال په سوریې کې د بشار الاسد له مخالفانو سره جګړې ته استوي او همداراز هغوی ته د دې کار په بدل کې په ایران کې د اوسېدو ویزې هم ورکوي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تل د سوریې جګړې ته په جبري توګه د افغان کډوالو د لیږلو مسله رد کړې او ویلي چې یو شمېر کسان د شخصي عقایدو له مخې دغه جګړې کې برخه اخلي. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزیر هم وایي چې په دې اړه په څه نه پوهیږي. سید حسین عالمی بلخي خبریالانو ته وویل چې که له کډوالۍ څخه چې یوه انساني پدیده ده سو استفاده کیږي، نو دا د حکومت لپاره د منلو وړ نه ده.
په دې اړه موږ معلومات نه لرو. موږ له رسنیو اوریدلی چې یو شمېر کسان سوریه ته ځي. څنګه ځي؟ جبري یا اختیاري ځي؟ که له کډوالۍ چې انساني پدیده ده سو استفاده کیږي، طبعا موږ ته د اندېښنې وړ ده.
سره له دې چې د سوریې جګړې ته د افغانانو د لیږلو مسالې د هېواد دننه او بهر غبرګونونه راپارولي دي، خو په کابل کې د ایران سفارت په دې اړه چوپتیا غوره کړې ده. کارپوهان او خلک په دې باور دي چې ناامنۍ، د ټولنیزې هوساینې نشتوالی او نیستي ګاونډیو هیوادونو ته د افغانانو د کډوالۍ اصلي لاملونه دي. دوی ټینګار کوي چې حکومت دنده لري چې په هیواد کې دننه افغانانو ته د کار زمینې برابرې کړي او پرې نږدي چې بهرنۍ کړۍ له هغوی ناوړه استفاده وکړي.
له کابل زمون خبریاله حمیده هارون عثمان و. او اوریدونکو د سلام پښتونخوا خبرونه په دې برخه کې د کرن خان په غږ دغه نوې سندره اورو.
دانا قلار ژوندون زما کا په قلار ربا او سما دلدار ربا سما دلدار ربا سما دلدار ربا رے سما دلدار ربا
پتاو تمی چراغ د فکر تمی دستر گورنا مانت جون جون سدر نواڑم سکون ما دے محروم نکی د حسن د گلزار ربا آسمان دے ہڑ پلو ہو جوڑ دے لڑدان پسم کا
آسمان دے ہڑ پلو ہو جوڑ دے لڑدان پسم کا
راج دے دا جنگو جنو ناو زدر نواڑم سکون دا جنگ پرست دو لاس نیول واری سرکار ربا
د کرن خان سندر موریدا زو یو بل رپورټ ته دی نظر پختنې لمخه افغانستان په نړۍ کې د پایل لوري دویم هیواد چې قانون پکې سم نه عملي کیږي د نړیوال عدالت په نوم بین المللي موسسه په خپل تازه رپورټ کې وایي یوازې وینزویلا هغه هیواد دی چې تر افغانستان د قانون د پلي کېدو په برخه کې ښه نه دی ډنمارک په دې لیست کې لومړی دی او تر هغه وروسته یو شمېر نور اروپایي هیوادونه دي چې قانون پکې سم تطبیق کیږي په دې اړه نور اورو له احمد شیبر څخه
د نړیوال عدالت د مؤسسې نظر پوښتنه په 102 هیوادونو کې شوې ده چې افغانستان د قانون د پلي کېدو له پلوه پکې یو سلاوي او مقام لري د دې نړیوال مؤسسې د نظر پوښتنې له مخې د امنیت د خلکو د بنسټیزو حقونو د ټولنیز عدالت له فساد سره د مبارزې د حکومت له لوري د وضع شویو محدودیتونو او عمومي نظم له درکه افغانستان هیڅ امتیاز نه دی ترلاسه کړی په دې برخو کې تر افغانستان زیمبابوې او کمبودیا غوره ګڼل شوي دي او یوازې د وینزویلا حالت تر افغانستان بدتره دی پاکستان په دې لیست کې 98 هیواد دی دغه هیواد ته د حکومت له لوري د محدودیتونو د وضع کېدو لپاره یو مثبت امتیاز ور په برخه شوی دی په دې ډله کې لومړی مقام ډنمارک خپل کړی دی تر هغه وروسته درې وړه سکندناوي هیوادونه ناروې سویډن او فنلند راغلي دي په ناروې کې اوسیدونکی افغان ډاکټر ایساستانکزی چې د لویدیځوالو د سرویګانو تجربې لري د نړیوال عدالت د شوي سروې په اړه چې په 2014 کال کې په کابل هرات او کندهار کې له زر کسانو سره د مخامخ خبرو پر بنسټ چمتو شوې ده وویل
په لویدیځو هیوادونو کې چې کله سرویګانې کیږي دغه سرویګانې د لویدیځو هیوادونو د کارکوونکو لخوا کوي دا دقیقې خو دغه سرویګانې که چېرته بیا په افغانستان په شان په یو جنګي هیواد کې کیږي نو یو خود سروی هغه سیستم سم نه ده یعنی خلک نه یې روزل شوي ځکه چې سروی کوي محلي کسان چې هغه افغانان دي افغانان کوي نو هغه دومره دقیق نه یې او بل خبر ده چې اروپایان که چېرته داسې تحقیقات کوي د هغوی نتیجه ډېر په ځان راوځي نو کله چې په ځان راوځي کېدای شي په دې څو میاشتو کې یا په دې موده کې تغییرات راغلي په هیواد کې اصلاحات راغلي یا مثبت خواته یا منفي خواته
د اجتماعي عدالت د سروی نتیجه تیره ورځ خپره شوه په دې سروې کې په اسلامي هیوادو کې یوازینی هیواد چې په لږ شد دریس کې یاد شوی دی هغه د عربي متحده اماراتو دولت دی چې وبشتم مقام خپل کړی دی افغانستان بیا د حکومت له لوري د وضع شویو محدودیتونو له درکه 20 مقام لري خو د اداري فساد له مخې افغانستان د نړۍ تر ټولو بد هیواد ګڼل شوی دی خلکو ته د بنسټیزو حقونو د ورکړې په برخه کې افغانستان 95 هیواد او د امنیت له پلوه 3 مقام لري په دې راپور کې د منځنۍ آسیا منځنۍ ختیځ او افریقا یو شمېر هیوادونه نه تر سترګو کیږي ځکه چې له دغو هیوادو څخه د معلوماتو ترلاسه کول اسانه نه دي د نړیوال عدالت د نظر پوښتنې له مخې په اوسط حساب افغانستان د اخیر له لوري دوهم مقام لري
وایس اف امریکا جیو ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټوټر پته دا وی او ای ڈی وا
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړي او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
اوریدونکو د بشری حقوقو په لسګونو استازي نن په عربستان کې د دویم ورځې په مخه د بیان او مذهبي ازادیو په اړه د ملګرو ملتونو د هغه پریکړې لیک پر تطبیق خبرې کوي چې په 2011 کال کې تصویب شو، خو لا یې هم په ډیرو هیوادونو کې عملی بڼه نه ده خپل کړې. دغه دوه ورځنۍ غونډه تیر ورځ د جدې په ښار کې پرانستل شو. په پرانستون کې وینا کې د اسلامي سازمان مشر نړیوال مذهبي ازادۍ او زغم تراو بدل. تفصیل بیا هم د احمد شیبر ناورو.
د بشری حقوقو یو شمېر غړیو د ملګرو ملتو او اروپایي ټولنې له استازو سره د عربستان په جده ښار کې د چهارشنبه په ورځ دوه ورځنۍ غونډه پیل کړه. په دې غونډه کې چې د برخوالو شمېر نوي تنو ته رسیږي، د ملګرو ملتو د بشری حقوقو د 1948 پریکړه لیک د تطبیق پر مؤثریت خبرې کوي. دغه پریکړه لیک د مذهبي زغم بلنه خلکو ته ورکوي او د تبعیض او شخړو پر ضد پر مبارزې ټینګار کوي. دا ورته 15 غونډه ده. تر دې مخکې په واشنگتن، لندن، جنوا او دوها کې دغه غونډې شوې وې چې نړیوال د ملګرو ملتونو 1947 پریکړه لیک بشپړ تطبیق کړي. د غونډې په پرانیستو کې وینا کې د اسلامي سازمان عمومي مشر یاد امین مدني وویل چې د دې غونډې اهمیت په دې کې دی چې په نړیواله ټولنه کې د مذهبي زغم مسله رابرسېره کوي او له هغو سره چې مذهبي زغم نه لري پر مبارزې ټینګار کوي. مدني زیاته کړه چې دغه پدیده په زیاتې دوده او په کار ده چې له ټولو لارو یې مخه ونیسو. د اسلامي سازمان مشر بیا وویل د مذهب پر بنسټ تبعیض او خشونت یوازې په یوې سیمې کې نه ساری شي، ټولې نړیوالې ټولنې ته رسی شي چې له عکس العملونو سره ملګری وي. مدني ده هم وویل چې د غیر مسلمانانو وژنه د داعش له لوري یا د اسلام د پیغمبر د کاریکاتورونو انځورول هغه کارونه دي چې د تبعیض او شخړو کلتور رامنځته کوي. د اسلامي سازمان مشر بیا د غونډې پر ټولو برخوالو غږ وکړ چې د ملګرو ملتونو د 1948 پریکړه لیک ته تطبیق لپاره یو موټی شي. یاد مدني زیاته کړه چې اسلامي سازمان تل د آزاد بحث د اصولو درناوی کړی او ملتونه یې زغم ته هڅولی دي. نوموړي بیا وویل چې اسلام دا خوښوي چې نور ادیان د انتقاد نظر ومني، خو باید د انتقاد او ګټور بحث ترمنځ فرق وي چې دا د بیان د ازادي مهم اړخ دی. د اسلامي سازمان مشر بیا وویل چې د بیان ازادي د پرمختګ باعث کیږي او په ټولنه کې زغم پیدا کوي، خو ناوړه خبرې برعکس عمل کوي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې دین بشپړدي مکمل ختم
افغانان څو اړ به شک چې
ډیر سخت راوړی تیر یا هر څه کې
مسلسل مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدران
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو، پاکستان او هند چې اټومي وسلې لرونکي گاونډي هیوادونه دي، د کشمیر د لانجمنی سیمې پر سر یې درې وار جنگونه کړي دي. په داسې حال کې چې څېړونکي وایي د هند او پاکستان ولسونه له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي، دواړو خواو ته ځینې سیاسي ګوندونه داسې خبرې کوي چې د یادو دواړو هیوادونو ترمنځ خراب اړیکې لا پسې کړکېچنوي. په دې لړ کې د جماعت اسلامي د مشر سراج الحق پر یو تازه بیان نیوکه کیږي. تفصیل د منور شاه په رپورټ کې.
په دې ورستیو کې د پاکستان یو شمېر ورځپاڼو د جماعت اسلامي د مشر سینیټر سراج الحق یو بیان شایع کړی چې وایي د هند وزیر اعظم نریندر مودي گرفتار کونکي ته به یو ارب روپۍ انعام ورکوي. د سراج الحق نه چې مې د دې بیان او د دې ترشا د وجوهاتو په اړه پوښتنه وکړه، نو نوموړي وویل چې دا یو علامتي بیان دی.
د هند وزیر اعظم مودي صاحب اعلان کړی دی چې صلاح الدین گرفتار کړ، چې چا گرفتار کړ نو هغه ته به مونږ انعام ورکو. صلاح الدین صاحب خو د کشمیر هیرو دی او زه کشمیر کتلی وم، وایي که دیم چا گرفتار کړ نو مونږ هم انعام ورکولی شو. دا چې څنګه هغه ورکړی دی علامتي دغه شان ما هم ورکړی دی چې ته زمونږ هیرو گرفتاره، نو د وچې خبرې جواب خو په وچه خبره کېږي.
دا چې د یو ملک د منتخب وزیر اعظم په حق لا داسې بیان ته څنګه ګوري؟ د پېښور یونیورسيټي د سیمایزو او زده کړو د سانګې مشر ډاکټر سرفراز خان وای دا بیان مناسب نه دی.
ما خیال دی دا بالکل غیر ذمہ دارانه بیان دی. دا د پاکستان حکومت پالیسی نه ده. زموږ مصیبت دا دی په وطن کې چې هغه خلک چې کم د جنگ غواړي تلتا هغه بعض اوقات د ریاست بیکنګ سره او بعض اوقات د ریاست بغیر بیکنه دا قسمه غیر ذمہ دارانه خبرې کوي. او د کشان هند کې هم چې دی هلته هم فنډامنټلسټ هندو فنډامنټلسټ قوتونه چې دي هغه دا قسمه غیر ذمہ دارانه بیانات ہوئی. یو طرف نه یو جنگ باز ذهن ورکی او بل طرف نه هغه نه بل غټ جنگ باز پیدا شي. دواړو کې هیڅ فرق نه دی. دواړه چې دی د خپل خلکو سره او د خطه عوام سره هیڅ قسمه همدردي او دوستی نشته.
هلتا د سیاسي او نړیوالو چارو کارپوه ډاکټر حسن عسکری وای د سراج الحق دا بیان سنجیده خستل ندی پکار.
دیکھیے یہ صرف آپ ایک سیاسی سٹنٹ کہہ سکتے ہیں سیاسی جلسے میں
دیتا تاسو یو سیاسی چال ویلے شی د خلکو د خوشالولو او پړق وهلو لپاره یو نارا ورته ویلے شی خو نور سراج الحق پخپل هم پوهی دی چې د دین څخه بنیاد شته او نه څه امکان بل دا چې جماعت اسلامی لا د وړاندې نه د هند مخالف موقف باندې سیاست کوي او نن سبا په پاکستان کې اسې هم د هندستان مخالفت سیوا شوې دي. نو په دې ډول خبرو خلک ځان ته د رړولو حقیقی خو زه بدا وایم چې دا ډیر غیر حقیقی او غیر ذمہ وارانه بیان دی.
بلکې مې ته کوم کا کې یو غیر ذمہ دارانه بیان ہے.
په داسې حال کې چې سیړونکي د هند او پاکستان ترمنځ د سولې خبرې اترې بیا شروع کېدل باندې ټینګار کوي په دې حالاتو کې به دا ډول بیانونه څه اثرات ولري؟ ډاکټر سرفراز خان په دې پوښتنه وویل
دا قسمه غیر ذمہ دارانه بیانات او اثرات خلنه چرته هم یو طرف والا کوي او قبل طرف کوي. خو پکار دادا چې هندستان او پاکستان کې امن پسند قوتونه چې دي دواړو طرف ته هغه پکار را چې په دې باندې ټولې دواړه او دا قسمه پرووکیټیو بیانات هغه د هند تر شسما صاحب ناراضي او پاکستان طرف نه جماعت اسلامي ټایپ په پاتو ناراضي دا فدرل حکومت کې نه دي ندي आवाज او چې هغه غیر سرکاري دي او ریاستي ادارو ته پکار دا دواړو طرف ته چې هغه ذمہ داري سره دا امن طرف ته پرمختګ.
د سیاسي او سیمایزو چارو کارپوهان وای وخت راغلی چې د هند او پاکستان حکومتونه خپل هوادونو کې د یو بل خلاف د نفرت خوراونکو ویناوو مخنیوي وکړي او د جنگ پر ځای د امن په ماحول کې د خپل ولسونو د بنیادی مسلو حل کولو ته توجه ورکړي.
د منور شاه له دې رپورت سره د سلام پښتونخوا خبرونه د پای شیبو ته ورسېدو. اوریدونکو د جاوید مرخیل له دې نوې سندرې تاسو خوند واخلي او تر هغې وروسته د مشال رادیو خبرونه دوام لري.
تکور زمان ساده در دونو کاروان تکور تکور